بسم اللہ الرحمن الرحیم. گرانو اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم. دا د یوس خاغلی واقفی درته د هود د مبارکې سورې نهم لسم او یولسم آیتونه تلاوتوي چې ورپسې ژباړه هم درته وړاندې کیږي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله.
دلوی او مهربان خدای پنامه. کمون یو بنی آدم ته د یو نعمت خوند ورکړ او بیا یې ترې بیرته واخلو، نو هغه نا امیده او ناشکر شي، او که نعمت او سوکالی ورته له تکلیف وروسته ورکړو نو وایي چې نور نو زما دردونه او غمونه غوڅ شول، او په دغسې حال کې خوشحالۍ کوي او ډیر غاوره وي ویاړي. خو د هغو کسانو لپاره چې د رښتینې ایمان په رڼا کې یې په سختیو او آسانیو کې زغم کړی او نیک کارونه یې کړي دي، هم بخښنه شته او هم لوی اجر.
د لوی او بخښونکي خدای په سپېڅلي نامه، د تېرن راډیو خطرمن اورېدونکو سلامونه، وخت مو په خیر. نن د جمعې ورځ د 1443 لمریز کال د سلوغې د میاشتې 19مه، د 1446 هجري قمري کال د شعبان د مبارکې میاشتې 8مه، او د 2025 زیږدیز کال د فبروري د میاشتې 10مه نیټه ده. زمان الله زمانی د خپلو ګرانو همکارانو په ملتیا ستاسو درنه حضور ته حاضر شوی یم. سو د نن ورځې یو ساعته مازیګرنۍ خپرونه تاسو ته وړاندې کړم. په پیل کې به له معمول سره سم د ایران افغانستان سیمې او نړۍ مهم او تازه خبرونه واورئ. بیا به له امریکا سره مذاکره کول و خیرانه، عقلانه او شرافتمندانه نه ده تر عنوان لاندې یوه سیاسي تبصره تاسو ته وړاندې شي. وروسته به هم د قرآن په لوشې پروګرام واورئ، ورپسې به هم د هر کله راشه پروګرام تاسو ته خپور شي، او په پای کې به هم تلپاتې وږمې پروګرام واورئ چې له دې سره به زموږ د نن ورځې یو ساعته مازیګرنۍ خپرونه هم پای ته ورسیږي. دوستانو، دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ، او تاسو هم زموږ غږ له تهران رادیو څخه اورئ. هیله ده چې د خبرونې تر وروستیو شیبو زموږ ملتیا وکړئ، او زموږ له سایټ څخه هم لیدنه وکړئ چې بیلابیل مطلبونه، خبرونه، جالب تصویرونه او فلمونه، او همدارنګه نور مطالب پکې موجود دي. تر دې چې زموږ ملتیا کوئ، مننه کوو. اوس په تهران کې د مازیګر 4 بجې دی. پام وکړئ د دې مهال خبرونو ته. په پیل کې هم د څو مهمو خبرونو سرټکی. له امریکا سره لپاره مذاکرې نه کولو د رهبرۍ د ستر مقام ټینګار. په ترکیه کې د افغانستان د سفارت بندیدل. د بیګم راډیو د کارکونکو پر سملاسي خوشی کولو ټینګار. او په نړۍ کې له زده کړو څخه د 2 میلیونه کډوال ماشومانو بې برخې کیدل. اوس هم بشپړ خبرونه. په فرانسه کې د ایران سفیر محمد امید نژاد ویلي، ایران د برابر دریز او متقابل احترام په ساتلو سره خبرې اترې نه ردوي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د تیرې سه شنبې په مخام د ایران پر ضد یو سند له لاسلیک کولو وروسته د ایران له ولسمشر سره خبرو اترو ته چمتووالی اعلان کړ. په فرانسه کې د ایران سفیر محمد امید نژاد له ثینک ریو شبکې سره په مرکه کې د اوسنی جیوپولیټیکل حالاتو او چیلنجونو په تړه وویل، په نړیوال ډګر کې تل ننګونې شتون لري، او ایران په معاصر تاریخ کې تل له سختو شرایطو او سترو امتحانونو سره مخامخ شوی دی. موږ هڅه کړې چې دغه ننګونې له منځه یوسو، او له 20 کلونو وروسته لا هم ولاړ یو. امین نژاد زیاته کړې، موږ خبرې اترې نه ردوو مګر له مساوي دریز او متقابل احترام څخه د ګټې اخیستنې غوښتنه کوو. له دې سره د اسلامي انقلاب رهبر د ایران د اسلامي جمهوریت د هوایي پوز او هوایي دفاع د قمندانانو او مامورینو سره په لیدنه کې ویلي، له امریکا سره مذاکره کول هوښیارانه، عقلانه او شرافتمندانه نه ده. دوستانو، په همدې تړاو به بشپړه معلومات په تبصرې کې واورئ. په ترکیه کې د افغانستان سفارت پرون اعلان کړی چې د ترکیې د چارواکو د پریکړې په اساس په انقره کې خپل فعالیت بند کړ. په افغانستان کې په 2018 میلادي کال کې د طالبانو له بیا راتګ وروسته په ترکیه کې د افغانستان سفارت خپل چارې مخې ته وړلې، او ماموران یې د افغانستان د اسلامي جمهوریت په وخت کې ګمارل شوي وو. د افغانستان سفارت په خپل ایکس حساب کې لیکلي، د 2018 کال د اګست له 15 نیټې را وروسته د سفارت د کنټرول د ترلاسه کولو لپاره د طالبانو له ناکامو هڅو د سفارت په ډیپلوماتانو او مامورانو باندې د دوامداره فشارونو همدارنګه د ترکیې پر حکومت باندې له فشارونو څخه وروسته د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت پریکړه وکړه چې د جمهوریت د سفیر او د سفارت د ډیپلوماتانو ماموریت ختم کړي.
د افغانستان سفارت په بیانیې کې د سفارت د بندېدو علت په افغانستان کې د خلکو په خوښه د یو مشروع حکومت نشتوالی ښودل شوی دی. د ترکیې حکومت لا په دې اړه په رسمي ډول څه نه دي ویلي او نه هم طالبانو څه ویلي دي. د بې پولې خبریالانو سازمان ویلي چې په افغانستان کې له یوه کال په کمه موده کې د لږ تر لږه 200 رسنیو تړل کېدل په افغانستان کې د رسنیو پر وړاندې د طالبانو د بریدونو د زیاتېدو نښه ده. دغه سازمان د بیګم راډیو د کارکوونکو سملاسي خوشي کول او پر رسنیو د بندیز لری کول غوښتي. د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور وزارت د تیرې شنبې په ورځ بیګم راډیو په څو سرغړونو تورنه او بندې کړه چې په کې په بهر کې میشتو ټلویزیونی شبکو ته د محتوا چمتو کول او د جواز شرایطو سره سم عمل نه کول شامل دي. په د بیګم راډیو د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور وزارت د دغه ګام پر وړاندې د اعتراض په ترڅ کې د خزینه کارکوونکو د کمپیوټرونو هارډ ډرایو او ګرځنده ټلیفونونو د نیولو خبر ورکړ او ویل چې دوه نارینه کارکوونکي هم د طالبانو لخوا نیول شوي دي. د بی پولی خبریالانو ټولنې په خپله خبرپاڼه کې ویلي چې د بیګم خوسی راډیو په 2000 کال کې جوړه شوې وه د افغان ښځو لپاره مناسب درس و. هغه ښځه چې د طالبانو لخوا په پراخ کچه ځپل شوې او د ژوند له اساسي فرصتونو څخه محروم شوې دي. د دغه سازمان د شمیرو له مخې په تیر کال کې لږ تر لږه 140 خبریالان نیول شوي او زندان شوي دي او 80% خزینه خبریالان اړ شوي چې خپلې دندې پرېږدي. او بل خبر هم دا چې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری یا یو ان ایچ سی آر په خپل تازه راپور کې ویلي چې په نړۍ کې 2.2 میلیونه کډوال ماشومان له زده کړو بې برخې دي. په راپور کې دغه راز ویل شوي چې د 14.8 میلیونو کډوالو ماشومانو نیمایي چې ښوونځي ته تګ وړ دي د بېوزلۍ، نښتو او اسانتیاو د نشتوالي له امله له زده کړو څخه بې برخې شوي دي. د خبرونو پای. دا تهران دی، ایران د اسلامي جمهوریت خاک.
سیاسي تبصره.
دوستان تاسو سره بولو د نن ورځې د سیاسي تبصرې برخې ته چې موضوع یې د امریکا سره مذاکره کول او خیرانه، عقلانه او شرافتمندانه نه ده. د اسلامي انقلاب رهبر د ایران د اسلامي جمهوریت د هوایي پوز او هوایي دفاع د قمندانانو او مامورینو سره په لیدنه کې وویل له امریکا سره مذاکره کول خیرانه، عقلانه او شرافتمندانه نه ده. د ایران د اسلامي جمهوریت د پوز د هوایي او دفاعي ځواکونو یوې ډلې نن سهار د دغه هیواد له اعلی سرقومندان سره وکتل. دغه کتنه د 1350 کال د سلوغې د میاشتې په 19 نیټه له حضرت امام خمیني رحمت الله علیه سره د یو شمیر پوځیانو د بیعت د تاریخي کلیزې په مناسبت او د 17 لسیزې په درشل کې ترسره شوه. د رهبرۍ د معظم مقام د دفتر د معلوماتو په حواله او د پرس ټوې د راپور له مخې د اسلامي انقلاب رهبر حضرت امام خمینی په نوې ملسیز کې کابو 2 کاله له امریکا سره به پایلې مذاکرې او د امریکا له لوري د خپل شمنو نامل کولو ته په اشاره سره ټینګار وکړ. د برجام تجربه وایي له امریکا سره مذاکره کول د اقتصادي او ژوند د سختیو په ګډون هیڅ ستونزه نه حل کوي. له دې امله د ستونزو د حل لپاره د ژمنو چارواکو همت او له دوی سره د متحد ملت ملتیا ده چې انشاءالله د سلوغې په 2 ورځ به دا یووالی او ملتیا ولیدل شي. د اسلامي انقلاب رهبر په 19 لسیزه کې منفي تجربه او له امریکا او څو نورو هیوادونو سره کابو 2 کاله مذاکره چې د اټومي هوکړې د رامنځته کېدو سبب شو له امریکا سره د بې ګټې خبرې کولو له امله یاد کړ او زیاته یې کړه د هغه وخت دولت زموږ دولت له دوی سره کښېناست، تګ راتګ او مذاکره یې وکړه، وی خندل، روغبر یې وکړ او انډیوالي او هر څه یې وکړل او یوه هوکړه رامنځته شو چې پکې ایراني لوری په ډیر سخاوت سره مقابل لوري ته ډیر امتیازونه ورکړل، مګر امریکایانو پر هغې هوکړې باندې عمل ونه کړ. امام خامنه‌ای له 2 کاله مذاکره کولو او امتیاز ورکولو او شاته کولو مګر کومې پایلې ته د نه رسیدو له تجربې څخه استفاده کول اړین وبلل او زیاته کړه امریکا هماغه هوکړه سره لدی چې ستونزې درلودې نقص کړه او له هغه څخه ووتلو. لامدی عمله لداسې دولت سره مذاکره کول خیرانه، عقلانه او شرافتمندانه نه دی او له هغه سره باید مذاکره ونه شي. هغوی د برجام هوکړې د شکولو په تړاو د امریکا او د اوسني ولسمشر خبرو ته په اشاره سره څرګنده کړه. له هغه څخه مخکې د امریکا مخکینی دولت هم چې هوکړې منلې وه پر هغه یې عمل ونه کړ او د امریکا بندیزونه چې ټاکل شوي وو له منځه ولاړ شي لغوه نه شول، او د ملګرو ملتونو مسله هم لکه د زخم په منځ کې د هډوکي په څیر پاتې شوه چې تل لکه د یوه ګواښ په څیر د ایران په سر باندې پاتې شي. د اسلامي انقلاب رهبر همدارنګه د نړۍ د نقشې د بدلون په تړاو د امریکایانو هوډ ته په اشاره سره وویل د دوی دا کار هیڅ ډول واقعیت نه لري او یوازې د کاغذ پر مخ دی. البته دوی زموږ په تړاو هم نظر ورکوي، خبرې کوي او ګواښ کوي. امام خامنهای ټینګار وکړ که دوی موږ وګواښي موږ هم هغوی ګواښو، که دوی خپل ګواښ عملي کړي موږ هم خپل ګواښ عملي کوو، او که زموږ د ملت پر امنیت باندې تیری وکړي موږ هم له شک پرته د دوی پر امنیت باندې تیری کوو. د سیاسي تبصرې پای. دوستانو، د تهران د ایران د اسلامي جمهوریت او تاسو هم زموږ غږ له تهران راډیو څخه اورئ. زموږ نور پروګرامونه هم پرله پسې تاسو ته نشتیږي چې کولی سئ زموږ نور پروګرامونه هم واورئ چې د تلپاتې وږمې پروګرام دی، د هر کله راشه پروګرام دی، او همدارنګه د قرآن پلوشې پروګرام به واورئ چې له دې سره به زموږ د نن ورځې یو ساعته مازیګرنۍ خپرونه هم پای ته ورسیږي. همدارنګه زموږ نور پروګرامونه هم وڅارئ چې په سایټ کې موجود دي، د ایران، افغانستان، فلسطین، سیمې او نړۍ مهم خبرونه، سیاسي، کلتوري، اقتصادي او داسې نور مطلبونه لیدلی، لوستلی او اورېدلی شي. همدارنګه زموږ له سایټ څخه هم لیدنه وکړئ چې ادرس یې www.parstry.ir/space، چې پکې د ایران، افغانستان، سیمې او نړۍ مهم او تازه خبرونه لیدلی او لوستلی شي. پس تاسو په لویو بخښونکي خدای سپارو.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
ده قرآن بلوشي
دا خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم په پاک روح په درود او تاسو قدرمنو اوریدونکو ته د سلامونو په وړاندې کولو سره د دې یو ځل بیا زفاطمی لخبل محترم همکار
علی اصغر عابدی
سره ستاسو په خدمت کې حاضر شیو چې د قران مجید د تلاوت، ژباړې او تفسیر د پروګرام یو بل برخه تاسو ته وړاندې کړو. عزیزانو، که تاسو ته په یاد وي په تیره برخه کې مو لیل مبارکه سوره پای ته ورسوله. په نننی پروګرام کې غواړو چې د ورپسې سورې یعنی د قرآن مجید د زوها تفسیر درته وړاندې کړو. دغه سوره یوولس آیتونه لري او په مکه مکرمه کې نازل شوې ده. دغه سوره د مخالفانو د پیغورونو په وړاندې د خدای د رسول د ډاډیینې لپاره نازله شوې ده، او هغه اسرت ته د یتیمۍ او نیستۍ په وخت کې د خدای مهربانۍ وریادوي. په سر کې مو پام غواړو د قرآن مجید د زوها د مبارکې سورې له یوم تر پنځمو آیتونو تلاوت ته هلته چې الله تعالی داسې فرمایي:
بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى.
د ډیر بخښون کی ډیر مهربان خدای پنامه. قسم دی په غرمه باندې او په شپه باندې کله چې قرار سي چې تخفل رب نه پریشي او نه در سره بغز ساتلی دی، او به شک آخرت استا لپاره تر دنیا ډیر غوره دی، او به شک ژر به تا ته ستا رب درکړي نو ته به راځي، یعنی خوشحاله سي.
عزتمن اوریدونکو، د تاریخي روایتونو له مخې د وحی نازلیدل څو ورځې په پیغمبر بند شول او مخالفانو هغه حضرت ته پیغورونه او ملامتیاوې پیل کړې. هغوی د وحی غوڅېدل د خدای له لورې د هغه حضرت د رد او شړل کېدو دلیل ګاڼه. په دې وخت کې دغه سوره نازله شوه او په شپه او ورځ په قسم سره چې درانا او تیارې بیلګه ده، هغه حضرت ته په خطاب کې وفرمایل: خدای هیڅ کله ته په خپل حال نه یې پریښی، بلکې همیشه یې په تا خپله خاصه مهربانی او لورینې کړې او تا ته به دومره درکړي چې خوشحاله بشي. نو که یو څو ورځې پر تا وای وځنډېده، دا د ځینو مصلحتونو په وجه به، او ستا د مخالفانو د خبرو په صحیحوالي دلیل نه دی چې دغه کار د خدای لخوا د پیغمبر د شړل کېدو او پرې د غصه کېدو او قهر نښه ګڼي. خدای تعالی په دې ډول خپل پیغمبر ته ډاډیانه ورکوي. آیتونه په دوام کې هغه حضرت ته په خطاب کې فرمایي: د مخالفانو له پیغورونو او سپکو سپیرو خبرو مه خفه کېږه، ځکه چې دنیا ژر تیرودونکې ده او دوام او بقا نه لري، خو آخرت بیا تل پاتې او همیشنی دی چې پکې نیکانو ته اجر او بدانو ته سزا ورکول کېږي. بیا خدای تعالی پیغمبر ته هیله منونکی زیری ورکوي او فرمایي: ډیر ژر به خدای تا ته دومره ډیره عطا کړي چې خوشحاله بشي. دا په خپل بنده حضرت محمد د خپل رب تر ټولو لوی اکرام او درناوی دی. بله شکه د پیغمبر اکرم خوشحاله دل یوازې د خپل ځان د ژغورنې او بچ کېدو لپاره نه دی، بلکې هغه حضرت هغه وخت خوشحاله او راضي کیږي چې د امت په اړه شفاعت ام ومنل شي. په امدې اړه د خدای رسول فرمایي: د قیامت په ورځ به د شفاعت په دریز ودریږم او د خپل امت به دومره شفاعت وکړم چې خدای به ماته ووایي آیا راضي شوې، او زه به هم وایم هم راضي شوم. امام علی علیه السلام فرمایي: دا آیت د قرآن تر ټولو زیات هیله منونکی آیت دی چې د خدای له لورې د پیغمبر د شفاعت د منلو بیانونکی دی تر هغه وخته چې هغه حضرت راضي شي.
قدر من اوریدونکو، له دغو آیتونو زده کوو چې لومړی د مخالفانو له خوا د سپکونکو او ملامتونکو خبرو اوریدونکو ته باید همیشه تیار اوسو، خو د هغوی د سپکاوی او ملامتیاو په وجه باید په ناهیلۍ او ناومیده یخته نسو. دوهم دا چې پیدایي کارونو کې وار مخکې قضاوت او فیصله نه ده پکار، ځکه چې موږ د هر څه په مصلحت خو نه پوهیږو چې پر اساس یې قضاوت او فیصله وکړو. دریم، په ځای د دې چې د متعال خدای لپاره دنده وټاکو، پکار ده په خپله دنده او فریضه عمل وکړو او پوه سو چې کله په دنیا کې له سختۍ سره مخامخیږو، خو په آخرت کې به دا جبران سي. څلورم دا چې که څه هم په آخرت کې د توبې لاره تړلې ده، خو کومو کسانو چې په دې دنیا کې د خدای له رسول او د هغه له دین سره خپلې اړیکې ټینګې ساتلې دي، په قیامت کې به د هغه حضرت له شفاعت څخه برخمن سي.
ګرانو اوریدونکو، اوس هم پام وکړئ، د زوها د مبارکې سورې شپږم تر یولسم آیتونو تلاوت هلته چې الله تعالی داسې فرمایي:
أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث.
آیا ته یتیم نوې موندلی پس پناه ځای او سر و سامان یې درکړ او ته یې لالهانده وموندلې نو لارښوونه یې درته وکړه او ته یې فقیر وموندلې نو غني یې کړې نو په یتیم باندې قهر مه کوه یعنی مه یې خواروه او هر چی سوالګر دی نو ته یې مه رټه او پاتې سو نعمت نو ته د خپل رب نعمت بیانوه.
ګلو اوریدونکو په دې آیتونو کې دریو نعمتونو ته چې خدای خپل رسول ته ورکړي اشاره شوې ده. د هغه حضرت له زوکړې مخکې د هغوی پلار عبدالله له دنیا تللی و او یتیم پیدا شو او په شپږ کلنۍ کې مور آمنه هم له دنیا لاړه خو خدای هغه د عبدالمطلب او بیا یې تر ابو طالب تر سرپرستۍ لاندې په ډیره ښه توګه وروزه. په هغه حضرت د خدای دوهم نعمت د رسالت نعمت و چې په وسیله یې له الهي هدایته برخمن شو په داسې حال کې چې له بعثت مخکې له دغه ځانګړې هدایته نه و برخمن. دریم نعمت چې خدای هغه حضرت ته عطا کړ د خدیجې په شان بی بی وه چې د مکې له ډیرو شتمنو میرمنو څخه وه او ټول مال او شتمني یې هغه حضرت ته ورکړه. د دې په نتیجه کې پیغمبر او نور اړمن مؤمنان له فقر او تنګلاسۍ وژغورل شول. آیتونه په دوام کې فرمایي اوس چې خدای تا ته دغه شان نعمتونه درکړي نو د خلکو له مختلفو پرګنو سره د مخامخېدو په وخت د دغه نعمتونو شکر وباسه. ته چې په خپله دې د یتیمۍ کړاوونه زغملي د یتیمانو تکفل وکړه او خیال یې ساته له هغوی سره په مینه محبت چلند کوه هغوی نازوه او تږي روحونه یې په مینه خړوبوه. همداراز ضرورتمند بیوزلان او سوالګري له ځان سره مه شړه او هر څومره چې کولی شې د هغوی مرسته او تفقد وکړه. په آخري آیت کې فرمایي پر ځان او پیروان د خدای نعمتونه رعایت کړه او هغوی ته یې هم یادونه وکړه چې د خدای مهربانۍ هیرې نه کړي او د نعمتونو په کفران او ناشکری اخته نشي. البته د نعمتونو بیانول باید له خدای د مننې او شکر ایستنې په اراده سره وي نه د کبر او په نورو د لوړاوي د خرڅولو له مخې.
قدر من اوریدونکو له دغو آیتونو زده کوو چې لومړی پیغمبرانو هم د ډیرو خلکو په شان ستونزې او سختۍ ګاللي او د خلکو له کړاوونو او زغمونو څخه خبر دی. دوهم دا چې د عزت او طاقت په وخت کې خپله تیره ناتواني او بېوزلي هیرول نه دي پکار او هغه څه چې لرو د خدای له لوري ګڼل پکار دی نه د ځان د لوري. دریم دا چې د ټولنې اړمنو او پاتې راغلو کسان ته پام د پیغمبرانو او ولیانو له ځانګړنو او الهي دینونو له سپارښتنو او تعلیماتو څخه دي. څلورم دا چې د نعمتونو یادول او په مختلفو طریقو او شکلونو د هغوی رایادول او څرګندول یې د خدای یو ډول شکر ایستل او له غرور او غفلته د بچ کېدو سبب دی. قدر من آوریدون کو خبرونه مو پام دیزه که پای تا ورسیده دا تهران راڈیو وی پانی ادرس دی www.parstoday.ir/ps هم داشن از مر یوتیوب چینل تا هم کتنو وکره www.youtube.com/@iranradio_ps او فیسبوک ادرس مو هم دی www.facebook.com/irbpashto
هلا يا حامل الوزر الثقيل فما أغراك بالعمر الطويل ألا يا حامل الوزر الثقيل فما أغراك بالعمر الطويل أما بزغت بهذا الصبح شم
کلا
راشا
پنامه دا غ خدای می دا بیان دی چې ومه پنومونو کې سبحان دی د تهران رادیو در کله راشه د پروګرام قدر من اوریدونکو السلام علیکم یو ځل بیا راغلی استاسو په خپل لیکونو او غږیزو پیغامونو مشتمل هر کله راشه پروګرام سره او هیله لرو چې ټول اوریدونکو به مو روغ رمټ او د خوشحالی په جامو به ان شاء الله تعالی پټ وي عزیزان و پانینی هر کل راش پروگرام که ز فاطمی لخبر محترم هم کار
عبدالمجید دورانی سرم
یوزا استاسو پا خدمت کیم
ز هم گران و قدرمن و اوریدون کتا خپل توده او لمین ډک سلامونه وایم او د دوی لیکن با خبر وخو لحقی مخ که غوارم چی پا پروگرام که دا شامل دو لپارا زمون د هر کل راش پا نوم پا واتساب که دا گروپ نمبر ورته اعلان کړو په دغه نمبر باندې که دوی مونږ ته میسج وکینو مونږ به په گروپ کې شامل کو چرته چې نور ملګری هم شته او خپل پیغامونه او لیکنه و غیره هلته راستوي نو دغه شمیره در سره ولیکه 00909 شپږ شپېته پنځه څلوېښت او شپږ سوه درې شپېته د مونږ ته د خپلو لیکنو یا پیغامونو د رالیږلو بله لار زموږ ایمیل دی نو دغه ایمیل پته هم ځان سره ولیکئ pashto99@yahoo.com همداشان په د انټرنیټ اسانتیا کلرې نو ویبسایټ هم لرو او په ویبسایټ کې تاسو د نړۍ تازه خبرونه سیاسي تبصرې مرکې او نور ډیر خوندور او ګټور مطالب لوستلی شئ اډرس یې دی parstoday.ir/ps نو دا خو زمونږ سره د رابطې لارې وې او ستاسو لیکنو ته راځو خو له هغې مخکې یوه لنډه شان دمه کوو
یو ځل بیا در تر کلی وایو هم ستاسو په خپل کل راشه پروګرام کې او دا د ستاسو را رسیدلې لیکنې راخلو. لکه څنګه چې خبر یاست د شعبان د مبارکې میاشتې په پنځمه نیټه د حضرت امام زین العابدین امام سجاد علیه السلام د نیکمرغه زوکړې کلیزه وه. او دوستانو په دې اکله مختلف پیغامونه او لیکنې او غیره لادېژلي دي چې د ټولو مننه کوو. خو دلته د امام سجاد علیه السلام د حقوقو له رسالې څخه یوه بینا رااخلو چې له پیښبره زموږ ګران ورور محترم اکبر علي صاحب رالېږه.
ښه، ډېر ښه.
او لیکي چې د خدای تعالی حق دا دی چې د هغه پرستش او عبادت وکړي او هیڅ ورسره شریک ونه ګڼي. او که په اخلاص سره دا کار وکړي نو خدای دا ذمه په غاړه اخیستی چې د دنیا او آخرت دواړو کارونه دې سم کړي او هر څه چې ترې وغواړي درته وی ساتي.
بېشکه چې که د الله تعالی جل جلاله حق ادا کړو نو د دنیا او آخرت کارونه به مو سم شي له خیره
انشاءالله.
یو جهان مننه کوو د اکبر علي ورور او یادونه کوو چې د حضرت امام سجاد علیه السلام د حقوقو په رساله کې په انسان باندې مختلف حقونه په تفصیل سره ذکر شوي دي چې د لوستلو او عمل کولو وړ دي. فاطمی خور محترم محمد علی عمری ورور ډیره موده پس را پیخه کړې ده او د اسلامي انقلاب د معظم رهبر لوینای دا خبره را لېګلې چې فرمایي وای هیڅ چا تصور نکاو چې د غزې پشان یو وړه سیمه ده د امریکې په سیر له یو قدرت سره د مقابله وړتیا ولري او ماتې دی ورکړي.
ډیر ښه. قدرمن محترم محمد علي وروره، اول خو درته ډیره موده پس ګروپ ته په راتلو هرکلی وایو او مننه دې کوو. بې شکه چې امریکا او په سیمه کې لاس پوڅې نیواکر صهیون سټریټجیم د غزې د خلکو او د حماس په شمول د مقاومتي غورځنګونو په وړاندې شرمناکه ماتې وخوړله او سره له دې چې کابو ټوله غزې په درنو بمونو ویجاره کړې، خو آخر خپل د اوربند او د اسیرانو د تبادلې غوښتنه وکړه او خپلو هدفونو ته په رسېدو کې ماتې وخوړله. ځکه خو رحمان بابا وایي چې الله در سره مل نه وي رحمانه، کله خکرې در سره وي یک تنهایی
کنه. نو بس رازو د ګران و محترم مولوی غلام حبیب لبیب دیوبندی صاحب لیکنه راخلو چې خپل یو تازه لیکلې شعر یې راسته ولې ده. نو فاطمی خور غواړم چې د خپرونې په دې برخه کې ملګرو ته هم واوروم. نو لبیب صاحب په دغه شعر کې وایي مهارولو کې د نفس چې کوم خوند رب راته ایښی، مهارولو کې د نفس چې کوم خوند رب راته ایښی، والله که هیڅ هسته او په ډیر څه کې راته ایښی. او وی ازلي دښمن خودلو کې ارشاد یې واضح کړی، ګمراهینه یې ساتلو کې لوی باب هم راته ایښی، او تر مور او پلار مو رب هم په څو واره مهربان دی، ګناه نه په توبه کې شفقت ډیر راته ایښی، او تکبر د رب صفت دی، تکبر د رب صفت دی، لزان لری دا صفت کړه، تواضع او عاجزی کې لوی رفعت رب راته ایښی، او د شیطان له گمراهی به په امان شي. ای لبیبا اخلاص کړه، په طاعت کې دا معیار یې راته ایښی.
ډیر مننه ډیر محترم مولوی صاحب. بې شکه چې په طاعت کې اخلاص به مو د شیطان له ګمراهۍ ژغوري. یو جهان مننه کوو او بیا به مو هم د داسې ښو لیکنو او شعرونو په تمه یو. ماجد صاحب قدرمن بصیر بیدار ستوري صاحب هم خپل یو غزل راستولی دی او دا دی کستا سوخ وخوي قدرمن اوریدونکو ته به
زوایا بسم الله کې
وای چې یا وخت را باندې ړوند شو یا دنیا سترګې رندې کړې، یا وخت را باندې ړوند شو یا دنیا سترګې رندې کړې، یا بخت ما خراب شو یا آشنا سترګې
رندې کړې. کنه
ول امسا می ټکول اوله لګرنګ نه گزار شوم دلار کندې کپری کام ساسترګي
اړندې کړې دلار کندې کپری کام ساسترګي اړندې کړې
وای تا نویني چې تل د مارګ او ژوند په بریټ ولاړې پښتونه ستا په حال پښتون ستا په حال د هر چا سترګي اړندې
کړې
ته ګورې دروازې ته د زوی لار څاری پسترګو ته ګورې دروازې ته د زوی لار څاری پسترګو هغې خوارې بوډۍ ته خو ژړا
سترګې
هر ځای میدان د جنګ شو امن لیرې رانه تیشتی لوگو کی د بارود مو حواس تر گیرند
لوگو کی د بارود مو حواس تر گیرند
د ظلم انتها چی اسمان تلار وکړه د ظلم انتها چی اسمان تلار وکړه سپوک مې تندر نیولې ده فضا ستر گیرند
کړې
انصاف با پکې نیوی او تیری با پکې زور وی د خپل ولس په حق چی هر باچا سترګي
اړندې
بیدار ټولې ویني خو څه نه وایي ګونګي شي
بیدار ټولې ویني خو څه نه وایي ګونګي شي
د ډېرې بې حسۍ نه یې بینا سترګي اړندې
د ډېرې بې حسۍ نه یې بینا سترګي اړندې کړې ډېر زبردست شعر مو راستولې دی بصیر بیدار ستوري صاحب په قلم مبارکت شه او بیا به هم د داسې خو شعرونو په تمه یو زما ستونی او منخته او دلته به یو وړه شانده موکو زه به لږ د مری پاکه کړمه او به به اوس کړم او ملګري به موسیقي واوري
یو ځل بیا درته هرکلی وایو په خپل پروګرام هر کله راشه پروګرام کې او نیغه ځو د غږیزو پیغامونو په لور څنګه ماجد صاحب ساسو خوښ دی
که نه
اول به د امام زین العابدین علیه السلام د ولادت په مناسبت د خپل ګران ورور محترم جمیل حسین صاحب په ښکلي غږ د مرحوم وهاب حسین صاحب شعرونه واورو
بالکل اورو
د عید ورځ د نن خوشاله دی مؤمنینا کادم یا خیمه دینی کې عابدینا خوشاله دی عرش او پرش له کلم کې هم د جشن په اسمان هم په زمینا مؤمنان بنن مری سنگیو خوشل نوی چا خوشل دے پس ید المرسلین اخ کول نام دو دی دا حجت
جزاک اللہ محترم جمیل حسین صاحب، اللہ تعالیٰ دے تاسو ته هم اجر درکړي او د وهاب حسین صاحب دے هم جنتونه نصیب کړي
ان شاء الله.
نو اوس به د حضرت عباس علمدار علیہ السلام د نیکمرغه زوکړي د کلیزې په مناسبت چې د تیرې دوشنبه یعنی ګل په ورځ وه د ډاکټر دورانی صاحب رالیګلی شعرونه
اورو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا شعبان د میاشتې څلورمه نیټه د حضرت عباس علمدار علیہ السلام نیکمرغه زوکړې سره سمون لري. په همدې مناسبت تاسو ته تبریک ویم. میړنې د پلار په مثل په غزا کې یو مثال یې قائم کړې دی وفا کې. د وفا او ستا نامه سره یوه شوه چې خودلې تا بے حده کربلا کې. تو ورکوز شولی مشکی دی تر نڈک دا فرات اوبو بهیگی پا سهرا کی لپڈکا لعبو دی ولی تو اکڑا پا دریا دا سکینه شوا پا دریا کی تا قربان سکینه کلو لاسونا خور زینب دی پری خود لوا ویلا کی کربلا کی ستا وفا نن هم یادیگی رحیم ستا کوی سلام د حسین خوا کې.
ډیر ښه محترم ډاکټر رحیم دورانی صاحب، په قلم او ژبه مو لا برکت شه. هیله ده چې بیا به هم را سره دا ډول ادبی ملګرتیا جاری وساتئ ان شاء الله.
ان شاء الله ان شاء الله. فاطمه خور وخت خو په ختمېدو دی کنه. خدا یو خبره مې را یاد شو، نن سبا په دې سوشل میډیا کې ډیره یو خبره ګرځي را ګرځي، وی پاکستان یو پاکستانی هلک په امریکې کې یوې جنۍ سره دغه انټرنیټ له لارې یو دوستی جوړه کړې وه. نو بیا یې ورته بلنه ورکړې وه چې پاکستان ته راشي او د واده نیت به درلود داسې ښکاري. نو هغه ورپسې چې راغله نو هغه هلک ته وتښتېده. نو ولې ته وتښتېده؟ هغه مشره ښځه وه، یعنی د ده نه ډېره مشره وه. دا هلک نور لس کلن دی او جنۍ زما په خیال د اووه دېرش اته دېرشو کالو ده او هغه توره ده، تکه توره غټه غونته ښځه ده. نو پرون یو کس وی چې وایي ځینې خلک یوازې ځان شرموي او وایي دا ځینې ټول کام شرموي. خو وایي چې بیا مې هغه ښځه ولیده نو وایي بیا مې وایي چې ایله نر کار دی کړی دی چې تښتېدلې.
خو بیا ښه وه ماجد صاحب چې ښځه وه، خو ځینې سړی و داسې کارونه کوي چې هغه خو نارینه به وي او ځان ښځه
خي. آی ډي د ښځو جوړه کړي. بس دا خو د انټرنیټ زمانه ده.
نو موږ باید
نو وساتي
ډېر په دې شیانو کې پام وکړو. انشاءالله خو وخت نه لرو، که ستاسو خوښه وي بیا انشاءالله تعالی نور مطالب د قدرمنو اوریدونکو په بل پروګرام کې به هغوی ته
انشاءالله انشاءالله په همدې ځای د ملګرو نه اجازه غواړو.
خدای مو مل او ملګری شه.
Thank you.
تلپات خوشبوئی. تهران رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو خیر چاري عزیزانو، اوسم زه فاطمه ستاسو حضور ته حاضر شوم چې د تلپات خوشبوئی په نوم یو بل پروګرام تاسو ته وړاندې کړم. هیله ده چې تر پای را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ. گرانو اوریدونکو، د تلپات خوشبوئی په نوم نوې پروګرام د بیلابیلو مذهبي او د معارفو د موضوعګانو په اکله د ایران د اسلامي انقلاب د ستر لارښود حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه‌ای لټوګي بیانوي. د تلپات خوشبوئی په نوم شپږم پروګرام د پاک خدای جل اعلی شانو د نعمتونو د شکر د ادا کولو ضرورت بیانوي. د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه‌ای فرمایي، په دغو معنوي دندو کې چې موږ یې په غاړه لرو، ما فکر وکړ او ومولیده نن سبا د شکر دنده زموږ یوه تر ټولو ستره دنده ده. ومو ویل چې د شکر په اکله یو څه خبرې وکړو. د قرآن کریم دغه آیت چې وموویل چې د شکر په اکله یو څه خبرې وکړو، وایذ تأذن ربکم لئن شکرتم لأزیدنکم. د قرآن کریم دغه آیت چې تلاوت می وکړ له ابراهیم سورې څخه دی، او دا یو ډیر مهم آیت دی، هم تشویق دی او هم ګواښ دی. که چیرې شکر وکړئ نو نعمت در پسې دی او الهی برکتونه به په پرله پسې ډول در ورسیږي، او که چیرې کفران مو وکړ نو د خدای پاک جل اعلی شانو عذاب در پسې دی او هغه په پریکنده دی. په تاریخ کې هیڅ استثنایی ټکی نشته. او که چیرې تاسو یو مورد هم تصور کړی چې ولی په پلانی ځای کې خدای خپل سخت عذاب و نه خود، نو دا په شنن کې سستی ده. او که چیرې د شنن خبره شي نو معلومه بشي چې هیڅ استثنایی کار نشته. شکر څه شی دی؟ شکر څو اصلي ستنې لري. لومړی د نعمت او د توجه پیژندل زموږ لومړی آفت دا دی چې نعمت ته پام نه کوو. د سلامتیا په نعمت له ناروغه کېده او د بدن د یوه غړي له کاره لویده وروسته پوهیږو، او له بوډا کېده وروسته د ځوانۍ په نعمت په ښه ډول پوهیږو. ستونزه دلته ده چې د امنیت په نعمت له ناامنۍ سره له مخامخ کېده وروسته پوهیږو. د عراق د کوفه خلک هغه وخت د امیر المؤمنین حضرت امام علی علیه السلام په نعمت پوشول کله چې حجاج ابن یوسف ورباندې واکمن شو. د مدینه خلک هغه وخت د امیر المؤمنین حضرت امام علی علیه السلام او د حضرت امام حسن علیه السلام د وجود په نعمت پوشول چې مسلم ابن عقبه ورباندې واکمن شو، او هغه خلک ووژل او په ښځو یې ورته جنسی تیری وکړل، او وروسته یې وویل تاسو ټول باید اقرار وکړئ چې مریونه یاست. ټول خلک ورغلل او د مسلم ابن عقبه په وړاندې اقرار وکړ، او هر چا چې اقرار ونه کړ نو سر یې ور پرې کړ. خلق بیا پوش ول چی د امیر المؤمنین حضرت امام علی علیه السلام حکومت د امن او امان حکومت او د احترام حکومت او په مخ کې وخت کې د خلکو احترام څومره ارزښت درلودلی دی. دوهمه دا چې د خدای پاک جلاله شانو لخوا د نعمت ګڼل، او دریمه دا چې د پاک خدای مننه کول دی. دا سینه چې ووایو خدای پاک نعمت را کړی او دا د الله تعالی دنده ده چې نعمت را کړی، نه بلکې د متعال خدای په وړاندې پوړوړی کېدل دي. څلرمه دا چې د دغه نعمت کارول د سترګو د رپولو په شان دی، او کله چې پاک خدای جلاله شانو تاسو ته نعمت درکوي نو هغه د یوې پوړې یا زینې په شان دی چې تاسو ورباندې خپلې پښې کېښودلې دي چې بره لاړ شئ. اوس د بل څوک نوبت او وار دی، او که چیرې بل څوک ته لاسرسی ولري نو دا هم یو نعمت دی، او له دغه نعمت څخه استفاده وکړئ او په دغه اړکې خپلې پښې کېږدوي او بره لاړ شئ. هغه کس چې د پوړې یا زینې ته لاسرسی پیدا کوي خو ورباندې خپلې پښې نه کېږدوي نو ناشکري یې کړې ده. ډیرو قدرمنو اوریدونکو، د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو حاضر دم ستاسو له حضوره اجازه غواړو. د خدای په امان. Thank you.